مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د ماپښین 3 بجې سوي دي نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2011 میلادي کال د جولای 28 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په روان خبرونه کې به واوري چې غیر سرکاري ادارې اکسفام ویلي چې پاکستان د راتلونکي سیلاب او قدرتي آفت لپاره تیاریانی نه دي نیولي بل خوا په کندهار کې په ځانمرګ برید کې شاروال وژل شوی دی نور راپور نه هم لرو خو په لومړي سر کې به منور شاه ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
اول د خبرونو سرټکی د نن د هند او پاکستان د خارجه چارو وزیرانو په نوې ډیلی کې لیدل کتل کړي د کندهار خاروال په یو ځانمرګي برید کې وجل شوی او د ایران په خوانی صدر محمد خاتمی د هیواد نه د بهر تللو اجازه نه لري او اوس د خبرونو تفصیل نن د هند سرخار نوې ډیلی کې د پاکستان او هند د خارجه چارو وزیرانو لیدل کتل وکړل دا په روان کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امن خبرو اترو بیا شروع کېدو وروسته د وزیرانو په سطح اولنې ملاقات ده د پاکستان تر ټولو کم عمر او اولنې خزینه د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر او د هغې هندي سیال اس ام کرشنا د همکارۍ په لړ کې د نوې جذبې لپاره غږ کړي او ویلي دي چې په دې نه آرام سیمه کې خپل تعلقاتو ته د ودې ورکړي د زیمواری احساس لري په دې مقارنه سره د خبرو پر مهال هینا ربانی کر ویل چې د شریک تفاهم د لارې د دواړو هیوادونو په مسلو رڼا اچولای شي موږ د هندستان سره مثبت او دوستانه تعلقات غواړو او دای هم ویل چې دواړو هیوادونو لپاره دي چې په شریکه د امن او استحکام لپاره کار وکړي د دواړو اټمی طاقت لرونکو گاونډي هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې سخت کال د فروری په میاشت کې بیا بحال شوې وي چې په کال 2008 کې په ممبئی کې د ترهګر نورستا د هند لخوا زندول شوی وی د افغانستان د کندهار ولایت د کندهار خاروال غلام حیدر حمیدی نن سهار د یوې ځانمرګي حمله پترس کې وجل شوې ده نو موړي د سیمې مشرانو سره خبرې کولې او ځانمرګي بریټ کون کې هم دغه مشرانو په مانس کې پټ شوې وو چې د خاروال سره په سنگ کې ځانوالو زو په دې پیخه کې یو بل کس جوړ شوی هم ده د دې پیخه ورسته د کندهار والی ډاکټر توریالی ویاسا یوې خبري غونډې ته وویل
د کندهار د کوتل مرچې په ساحه کې چې د قدرتمندانو د خوا څخه غصب شوی او قبضه شوی و دغه په تصفیه مصروفو بې نقشې بې حسابه چاردیوالیانې خلکو جوړې کړې وې دا ساحه تصفیه کېدله نقشې عملي کېدلې او دا به بیا هم دوام لري دا پروسه د په شهادت سره نه درېږي دا به نه یوازې په کوتل مرچې کې بلکې د ښار په ټولو ساحو کې به دا عملي کېږي
د نوموړي وجنه په داسې حال کې رامنځته شو چې څو ورځې وړاندې اول په دغه ولایت کې د افغان ولسمشر حامد کرزی ورور احمد ولی کرزی او بیا څو ورځې وروسته د ولسمشر سلاکار جان محمد خان هم وسلوالو وجلی وو نن سهار د برمومند جنسی په بایزو تحصیل د منځري چینې سیمه کې د امنیتی ځواکونو او امن لخر په قافله د بارودي سرنګونو په چاودېدو او مارټر ګولو وشتلو له امله درې کسان مړه او لس جوبل شوې دي چې پکې دوه د امن لخر غړي او یو د امنیتی ځواکونو سرتیرې دي د یادونې وړ ده چې امنیتی ځواکونو وخت په وخت مومند جنسی کې عملیات کړي او ادای کړي چې بریالي شوې دي ناتو ځواکونو د افغانستان د خوست ولایت په متون سیمه کې د بریټ پر مهال د ولسی کسانو په نخه کېدو بخنه غوښته ده په دغه پیخه کې اته کسانو ته مرجوب لاوخته و د ناتو ځای قومندان بریګیډیر کارل ټونر وایي دا کسان په غلطه سره وجل شوې دي او له عملې دوی د اړوند کورنۍ نه بخنه غواړي په دې مقدمه نوات غونډې ته د وینا پر مهال د خوست والی عبد الجبار نعیمی وویل په کار دي چې د ولسی خلکو د نخه کېدو مخنیوي وشي د خیبر پښتونخوا حکومت د ډاکټرانو تنخواګانې د زیاتولو فیصله کړې ده د دې فیصله تر مخه به د نو ډاکټرانو تنخوا اوس 200000 روپۍ وي چې په خوا 220000 روپۍ و د پښتونخوا د صحت وزیر ظاهر علي شاوای د ډاکټرانو تنخواي زکه زیاته کړه چې دوی په حکومتي هسپتالونو کې د ولس ښه خدمت وکړي
اوس افیسر چو دغه مخه تنخواه هغه مون انکریز کو 24000 تک او دغه سه ټی ایم او ټریننګ میډیکل افیسرز دغه 22000 هغه مون انکریز کو 42000 تک
د پښتونخوا د صحت وزیر وای لري پرتو غریزو سیمو کې د هسپتالونو لپاره په سلګونو نوي ډاکټران ټاکلې دي ډاکټران وای د حکومت دا ګام به مثال ده د دې نوړاندې ډاکټرانو ته دومره پاملرنه چانه وکړي د خیبر پختونخوا په پور نو خار 400 او پیښور سیمو کې د بارانونو له امله و کورن را پریوتی چې لوجې درې کسان مړ شوي او و نور جوړبل شوي دي. د مشال خبريال وای د بارانو به د نو خار په صدر بازار کې ولاړې وي چې له امله بازار او دوکانونه نن په دویم ورځ هم بند وو. د پښکل د بارانونو لړۍ د 13 ورځو نه په پختونخوا کې پیل شوې. بلخوا د خیبر پختونخوا د موسمیات محکمه وای سخت کال د سیلابونو د راتلو ویره نشته خو خلک د تیر کال سیلابونو ویرولي نو ځکه اندېښنې سرګندوي. یو ایرانی پاڼه خبر ورکوي چې دغه هیواد پخوانی ولسمشر محمد خاتمی ته حکومت د هیواد نه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړي. جهان نیوز په نامه دغه پاڼه د زنینا سرګندو چارواکو لخوا وایي محمد خاتمی غوښتل چې په یورپ کې د خپل اولادونو سره ملاقات وکړي او په ایرلند کې په یو سیاسي سیمینار کې برخه واخلي. خو سرچینو پاڼه ته ویلي چارواکو پخوانی ولسمشر ته دغه سفرونو اجازه نه ده ورکړي. بلخوا ایرانی چارواکو د نوموړي پاڼه خبر تر اوسه تایید کړی نه دی. محمد خاتمی د ایران د اوسنی ولسمشر محمود احمدی نژاد د سرسخت مخالفینو څخه ده. نو مولوی د 1998 او 2015 کلونو ترمنځ د ایران ولسمشر نو مولوی په 13 اپریل میاشت کې اهم غوښتل چې په جاپان کې په اټومي وسلو د بندیز په یو کانفرنس کې برخه واخلي خو هغه مهال ورته د ایران د بهر تلو اجازه نه و ورکړل شوې. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاو وړاندې کول. په روان خبرونه کې مسلسل لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. غیر سرکاري ادارې اکسفام ویلي چې پاکستان د راتلونکي سیلابونو او قدرتي آفتونو لپاره تیاری نه دی نیولی او خلک لستون سره مخامخ کېدای شي. بلخوا د آفتونو د انتظام د ادارې مشر وایي چې دوی هر ډول قدرتي آفت ته بشپړه تیاری نیولی.
جو سیلاب اگر آیا بھی ضلع حکومتیں مکمل طور پہ تیار بیٹھی ہوئی ہیں.
بلخوا د افغانستان په کندهار ولایت کې ځایي شروال په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی. یو عیني شاهد د پیښې حال څه داسې وایي.
قرار موږ راووه چې په دروازه کې چې مرتوا کته فرا صاحب هلته پروت و هغه بل نفر دلته پروت دغه نفر سر نو او فرا صاحب جو دغه خوا په وینه.
په پاکستان کې د روژې لراتک سره سم خلک د ورځني شانو د بیو لږیګوالي سر ټکوي. د پېښور یو اوسیدونکی وایي
له 17 ورځې مخکې ټماټر اخیستی وو یو 15 روپۍ کیلو، پرون بل ورځ ما ټماټر اخیستی وو 40 روپۍ کیلو.
او د رواني خبرونې په پای کې ځانګړي 19 پروګرام د نړۍ رنگونه اوریدل هم مه هېروي. گران اوریدونکو زموږ غله مشال رادیو سخاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري او دا خبرونه نه یوازې تاسو د رادیو لاري اوریدل شي بلکې د انټرنیټ پر پاڼه هم د مشال رادیو ټول خبرونه کتلای اوریدل او لوستلای شي. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. غیر سرکاري اداره اکسفام ویلي دی چې پاکستان د راتلونکي سیلاب او قدرتي آفت لپاره تیاریاني نه دي نیولي او کچيري په دې هیواد کې سیلاب یا بل کوم قدرتي آفت راسي نو ډېر خلک به لستون سره مخ شي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د خونړي سیلابونو یو کال پوره کیږي خو تر اوسه اته لکه خلکو کورونه نه دي جوړ کړي. خو د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره یا NDMA مشر وینا ده چې ادارې د هر ډول قدرتي آفت لپاره خپلې تیاریاني بشپړه کړې دي او د اغیزمنو کسانو د بحالي کارونه به د دې کال تر اخره پورې ترسره سي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي.
بین الاقوامی امدادی ادارې اکسفیم ویلی دی چې پاکستان د خپل تاریخ د بدترین سیلاب د تباهۍ یو کال پوره کېدو وروسته هم سیلاب او نورو قدرتي آفتونو نه ځان بچ کولو لپاره تیار نه دی. دا خبره د غیر سرکاري تنظیم اکسفیم لخوا جاری کړی شوی یو رپورټ کې کړی شوې ده. 13 ورځ سرخار اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې د اکسفیم په پاکستان کې مشره نوه خان د رپورټ جاری کولو په وخت وویل چې د تیر کال سیلاب نه متاثر شوي خلکو د بحالۍ او بیا ودانۍ کارونه د ځان ښکار دي او که یو واري بیا معمولي شین سیلاب هم غه نو دا متاثرین به د نور ډیرو مشکلاتو ښکار شي. نو موړی ویل چې 2010 سیلاب کې تباه شوی یو شمیر بندونه تر اوسه نه دی جوړ شوی او د سیلاب راتللو په صورت کې د بندونو خواوشا میشته خلک به تر ډیر متاثر کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې نوا خان ویل
اوکسفام چې په کومه طریقه کار کوي نو اول موږ خپل ځان ته یو ټارګټ کیدو چې کله آفت کې د متاثرینو شمیره زیاتیږي نو موږ خپل پروګرام نور هم وغځو او دغه وجه ده چې موږ په کومو علاقو کې کار کوو، د هغه ځای اوسیدونکي د راتلونکي سیلاب خطر محسوسوي او سخت کال یې کم فصلونه کرلې دي. پاکستان لا خپل د تاریخ بدترین سیلاب په یو کال پوره کېدو داسې ګامونه پورته کول پکار دي چې په نتیجه کې دې آفتونو کې نه صرف ځاني او مالی زیانونه کم کیږي، بلکې ملک کې روان د ترقۍ کارونه هم ترې نه متاثره کیږي.
نوا خان وایي چې د تیر کال سیلاب نه متاثره شوي اتلکه خلکو کورونه تر اوسه نه دي جوړ کړی شوي او نه حکومت د راتلونکي سیلاب لپاره څه تیار دی. ولې د آفتونو د نظم ادارې نېشنل ډیزاستر مینجمنټ اتارټي چیرمن ظفر اقبال قادر وایي چې ادارې د هر قسمه قدرتي آفت لپاره خپل ټولې تیاریاں مکمل کړې دي.
جو سیلاب اگر آیا بھی ضلع حکومت مکمل طور پہ تیار بیٹھی ہوئی ہے.
راتلونکي وخت کې څه قسمه سیلاب راغلو نو ضلع حکومتونه بالکل ورته تیار دي چې دغه متاثرین به څنګه محفوظ ځایونو ته رسوي او دوی ته به څه امدادي سامان ورکوي. او تر څو چې د تیر کال سیلاب خبره ده، نو هغه د پاکستان د تاریخ بدترین سیلاب وو او موږ سره دومره وسایل هم نه وو چې متاثرینو ته په وخت ورسو. خو بیا هم موږ د نړیوالې امدادي ادارو په مرسته متاثرینو ته هر قسمه مرسته ورکړه او پاتې شوه د متاثرینو د بحالۍ خبره، نو په هغې اوس هم کار روان دی.
کله چې موږ د آکسفیم ګلوبل ایڈوایزر ډیزاسټر ریسک ریډکشن جویریا افسال نه وپوښتل که راتلونکي کې څه قسمه هم سیلاب راشي نو د ځایي خلکو له څه قسمه حفاظتي تدابیر خپلول پکار دي.
لومبے خو د سیمو خلکو نه د هر قسمه آفت نه په فوري توګه د بچ کېدو تربیه ورکول پکار دي. هغې ته دا ښودل پکار دي چې سیلاب راتلو په صورت کې ځان او نور خلک څنګه بچ کړي. دې نه علاوه که دغه خلک د خپل کورونو بنیادونه زیات اوچت کړي او سیندونو غاړو ته کورونو جوړولو نه ډډه وکړي، نو دا شان سیلاب راتلو په صورت کې کم نه کم نقصان کېدو امکان دی. حکومت له هم پکار ده چې کله خپله 15 کلنه منصوبه جوړوي نو پکې دا قسمه آفتونو لپاره پیسې مختص کړي چې ضرورت په وخت نه صرف دې خلکو بلکې سړکونو، هسپتالونو او نورو ودانو مرمت پرې وکړي.
یاد دی وی چې تیر کال په 28 جولای راتلونکي سیلاب له وجې د حکومتي اعدادو شمار تر مخه 2 کروڑ څخه زیات خلک متاثر شوي وو. 1915 تنه پکې مړو او 2940 پکې جوبل شوي وو. د سیلاب له وجې قومي معیشت ته د $10 اربع زیان هم رسیدلی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. ګران اوریدونکو، زو د کورمی ایجنسی پر لور. په قبایلی سیمه کورمی ایجنسی کې وسلوالو او د مسوزو کوم ترمنځ نښتې دوام لري. په تازه پیښو کې 10 وسلوال وژل شوي او د مسوزي کوم 4 غړي ژوبل شوي دي. د حکومت له وینا سره سم په وسلوالو نښتو کې تر اوسه 45 وسلوال وژل شوي او د امن لشکر 4 غړي وژل شوي او 16 نور ژوبل شوي دي. د دې پیښو په اړه نور حال له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال طارق اورگزیرا کوي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د مسوزو کامل اخکر او وسلوالو ترمنځ نښته دوام لري. د سیمینار رسیدلي راپورونو کې ویل شوي چې په جګړه کې نور هم ځاني زیان اړېدلی دی. حکومتي سرچینې وایي چې په تازه پیښو کې 10 وسلوال مړه او 4 کامل اخکر کسان زخمیان شوي دي. آزادو سرچینو تر مخه د وسلوالو د مړو شمېره د دې نه کمه ده. بلخوا تازه راپورونو تر مخه په کاټا سړي کلي کې وسلوالو د عامو خلکو نور کورونو ته هم هور اچولی دی. سرچینې وایي چې د سوځېدلو کورونو شمېره تر لسو پورې ده، خو له ځینې سرچینو تر مخه د دغو شمېره د دې نه زیاته ده. په پیښو کې کوم د مرګ ژوبلې اطلاعات نه دي رسېدلي. د سیمې نه نوم نه ښودلو په شرط یو کس مشال لډیو ته په دې هکله څه داسې وویل.
تازه په کټي سیړي کې او په شیشي ونکه کې دا نن ورځې تازه کورونه سوي دي. د نور په جوګي او په ګوازو کې پرون بل پرون کې کورونه سوځولي دي. ټوټل کورونه چې سوځېدلي دي په د 2 ورځو کې نه هغه د 100 نفره دي او کوم د کلیمو ته وخیلو په دې کې کورونه خالي دي. په دې باندې قبضه د
ویل کېږي چې د مسوزو قوم لښکر او وسلوالو ترمنځ دغه نښته مختلفو علاقو ته خوره شوې ده. د دې سره که څه هم په سیمه کې وسلوالو پر خلاف کامل لښکر سره د امنیتي ځواکونو مرسته ترلاسه ده، نو بلخوا په جنګ کې د تیزوالي وروسته یو شمېر وسلوال ډلې د کامل لښکر پر خلاف یوځای شوي دي. ځایي خلک وایي چې په سیمه کې د وسلوالو مضبوطې ټکانې دي چې له وجې وسلوالو لخوا کامل لښکر ته سخت مزاحمت دی. د سیمې نه یو کس په دې هکله موږ ته وویل.
مضبوطی لکی کلی اگر دا برستا میلا تالیون پھے کلا او ڈنگر گڑو نجوب کلا کبرڈپ گلشو کلا تو
باندې جنگ روان دی.
د تیرې یوې اونۍ راهیسې شروع شوې نښتې په هکله موږ چې کله د منځني کرم ایجنسی انتظامی چارواکی مرستیال پولیټیکل ایجنټ موس خان سره د خبرو کولو کوشش وکړو، نو د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو له بل خوا د سیمې نه ملک حاجي زمان مسوزه کامل اخکر او وسلوالو ترمن د جنگ په لړ کې حکومت نه د نور امداد غوښتنه هم وکړه. یاد دی چې په منځنی کرم ایجنسی کې وسله والو او کامل اخکر ترمنځ نښته هغه مهال شروع شوه کله چې د ځایي خلکو پر وینا وسله والو د مسوزو قوم د خلکو په څارو باندې د قبضه کوشش وکړو. په دې نښته کې تر اوسه پورې د حکومتي سرچینو تر مخه 15 وسله وال مړه او یو شمېر زخمیان شوي دي. آزادو سرچینو د وسله والو د مړ کېدو د دغو شمېرې تصدیق نه دی کړی. بل خوا تر اوسه پورې د لښکر 4 کسان مړه او 6 پورې زخمیان شوي دي. خلک وایي چې د 4 کسانو مړي تر اوسه پورې خپلو خپلوانو ته نه دی ملو شوي. طارق اورگزی، مشال رادیو، کرم ایجنسی.
گران اوریدونکو، له کرم ایجنسی څخه ځو د کراچی پر لور، چیرې چې له ډیر مودې راهیسې د اخوډب په پیښو کې په سلګونو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کراچی کې د اخوډب په دغو پیښو کې یو پښتون حبیب الله دی چې وایي په دې تشدد کې یې د کور د نورو پښتنو د کورونو په ګډون وسوځل سو. دا چې د دې تشدد څخه دته او دغه شان نورو کورنیو ته کوم زیان ورسېدی او په کراچی کې نور ژوند کولو ته لیواله دی او کنه. د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی له هغه سره خبرې کړي او دا راپور یې رالېږلی چې تاسو پام ورته راګرځو.
حبیب الله د اورنګی ټاون استوګن دی. نوموړی د لسګونو هغې کسانو له جملې څخه دی د چا کورونه چې کراچۍ ښار کې د اخوډب د پیښو په مهال سوځول شوي دي. د اخوډب ورځې شپې حبیب الله او د هغه ګاونډیانو څنګه تیرې کړې په اړه یې هغه وایي.
کراچی کې چې ما سونه ژوند تیر کو دا ما په پیله ځل داسې یو تکلیف او سخته مونږ ولیده چې ان زنه نن تاسو ته خو دی شم چې دیش کور سوي دي چې پای کې زما خپل ذاتی کور هم شامل دي او دا وی سره لکه ان لس کور دولس کور لوشي دي چې پای کې کم سي کم ان په لکونو لکونو دا ته لس لکونو په کورونه لوشي دي بغیر د خلک راغلي دي ماجر خلک پښتنو کورونه لوټ کړي دي او د دې نه علاوه مطلب دا دی چې په دې کې لس ته مړي هم شوي دي او لس مینځل لس پکې زخمیان هم دا چې کم سوي دي دا ټوټه د پښتنو که زه تاسو ته دی ومه دا صورت حال به تقریبا تر اوسه پورې چرته په نیوز باندې د اسرائیل ضربه نه راغلی چې په فلسطین لگا شوی. دلته په پښتنو دا کار کیږي بار بار، پیله ځل نه دی، بار بار کیږي. دلته پښتون قوم مطلب 80% نقصان دلته چې کله حالت خرابیږي دا د پښتون قوم کیږي.
د حبیب الله او د هغه نورو ګاونډیانو کورونه چا ولې او په څه سوځولې دي نوموړی یې په حق له کیسه کوي.
دغه په دغه شپه ته زه ودم زما سره خو شاله لسته کوره مثال یو دوه کوره مسا زاري ولا مشران دي چاچاګان اغوی واده نو ماته اغوی دا خبره وکړه چې منګم لاړو ته مهرباني وکړه د بچی سره سیټ تا کنه. د شپې 3 بجې دی بیا زما کور ته زما خوا کې بلی او غونډي کور دی 3 بجې بیا دا اوره چولې دی بیا ما سره بچی وېست خپل سرونم بس محفوظ کړی او سیټ تا بس هیڅ سم نه کورنه نه دی وړي. دا سې ډیر کورونه چې کم سوي چل ډیر دا ټوټل دغه کې په سامان هر څه بلی کورونه کې سوي بلی کې پیسې د خلکو سره پیسې نقدي هغه سوي دي بیا دې کې لوشي کورونه سړي چې بلی کې سونه تلی دا بلی کې سامانونه د غریبانو تلی دي چې دوی خالی کړنه بلی کورونه کې بیا یو نه بل تسوري کو دیولنه به ماتوله د شپې شپې بارتلو مطلب زمونږ چې وسه کم آبادی ټچ دنه وړي کورونه کې بارتلو دینه بیا د رشته شپ خالی بوتل به ډکول او د پټرول نه دا به زمونږ په کورونه رشته د اغه کورونه دا به رشته او بیا به وسل ته خوا کې وسلې ولا ولاړو نو چې هغه د اغه مزاحمت به وسړي د بوتل کو یا به د پتراو کو پتراو به مونږ ډیر زیات شوی دی دوی طرفه وسلو ولا ولاړو نو هغه مونږ باندې به پیرونه کول ان دا غي وسلو ولا ځان له ډیوټي وا او د پتراو او د بوتل او پټرول ولا جدا ډیوټي وا دا به د پټرول کې دوی بیا د سی پټرول نه دی دوی یې سوډا او کیمیکل او داسې جدید قسم هغه شی په استعمال کړی دی چې بیخي بس هغه یو شی پسې ونه خلی هغه چپکا وشي داسې اور دی یعنی که خوا کې اوس انسان ولاړ انسان پسې نه خلی داسې اور دی داسې د عام اور نه دی لکه
هغه وایي. په داسې حال کې چې روژه هم په سر راغله دوی د خپلو کورونو نه بهر پردو کورونو کې ژوند تیروي.
راغلی خلک هم په دغه خوش علاقو کې رشته دارو سره دی د پړوسي خوشګي دي داسې تعلق ولري هسې یو کس دی یا شاته امپیار دی مونږ سره یا دلته پټان کونه د ډېر راغلي دي مثال متاثرین به داسې هر ځای چې کوم ځای کې خپل یو سړي حفاظت او سیب لیدلی دی سیب ځای ته ښکاره شوی هغه ځای هغوی منتقل شوي یعنی اتیا سل کوره داسې دي چې هغوی کډې بار کړي دي او خوش هغو خپل خولانه شایسې ارزي ته ورباندې پناه اخیستې ده.
حبیب الله وای د دومره تکلیفونو سره د مخامخ کېدو باوجود هغه کراچۍ ښار پرېښودو ته تیار نه دی.
پرخودل خدای چې پرخودل خصوال نه بده کېږي لکه مونږه د تاریخ په بسی بیا د قامره خپل مثال میروس نه کوي رحمان شاب دلی غوري بابا دا تاریخونه مونږه مونږه مثال نو مشرانو پیرنګانو د سرونه نه خته کړینن په مطلب دلته کې د انډیان یو سره راځي خپل برپور غ خپل کوشش خپل جدوجہد مونږ نه پرخې
د اورنګي ټاون د استوګونو وینا ده چې کده خار په هر برخه کې کومه بد په خرامنست شي نو زور یې د دوی سمتا اوزی او به جرم پکې د دوی ځانونو مالونو او کورونو ته زیان وړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
ګران اوریدونکو، له کراچی څخه ځو د پېښور پر لور، چیرې چې د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د ډاکټرانو په تنخواګانو کې به زیاتوالی راځي او ځوان ډاکټران به اوس 240,000 روپۍ د میاشتې اخلي. دغه شان ډاکټرانو ته نور یو شمېر مرات هم ورکړل شوي دي. ډاکټرانو د حکومت د دغه پریکړې هرکړلې کړی دی او خوشحالي لمنځلې دي. د مشال رادیو خبریال خالد خان په دې اړه له پېښور راپور رالېږلی دی. تاسو پام ورته راګرځئ.
د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري اسپیټالونو کې کارکونکو ډاکټرانو تنخواګانې او مراعات زیاتولو پریکړه کړې ده. د کوم لاندې چې د ټریننګ میډیکل افیسر یا ټیمو د میاشتې تنخواه د 2000 په ځای 250,000 او د جونیئر ډاکټر یا هاوس افیسر د میاشتې تنخواه د 340,000 روپو پورې رسیدلې ده. دغه اعلان د پختونخوا د صحت وزیر سید ظاهر علي شاه په یو خبري غونډه کې وکړو، چېرته چې د سینیئر ډاکټرانو علاوه د صوبې د اطلاعاتو وزیر میافتیار حسین هم موجود او د صحت صوبایي وزیر اول چې د ډاکټرانو په تنخواګانو او مراعاتو کې زیاتوالی د چا د فشار لاندې نه بلکې د حکومت پالیسي مطابق شوی دی. د کوم تر مخه چې به ډاکټران اوس په سرکاري روغتونونو کې د غریب اولس درملنه په اطمینان سره کوي.
اوس افیسر چې دغه مخکې تنخواه هغه مونږ انکریز کو 24,000 تک او دغه سه ټی ایم او ټریننګ میډیکل افیسر دغه 22,000
سرکاری تونونو کې د ډاکټرانو د ډیوټي په حق لا ظاهر شاه وای
موږ 500 ډاکټران میډیکل افیسرز او 35 ډینټل سرجنز دا موږ اشتهار وکړ چې موږ او دا هغه کې دا اشتهار کې دا وو چې کم سړې به موږ ډیسټریکټ وایز هغه اپلای او هغه چې کم وخت انټرویو ته راځي موږ باغه ته افر کو هغه سپیسیفک فیسیلیټي چې کم ځکه موږ هغه لګول غواړو نو کاغه ویلنګ التوی نو موږ باغه اخلو به ځای ډاکټر او سره د دې چې حالت پوسټ نو هغه کې به ترانسفر بنې نو ان شاء الله امید ده چې 99% زیونو ته داخله
دی. فیصلے لاندې با جونیئر ډاکټران 3,000 روپے او سینیئر ډاکټران 4,000 روپے نان پریکټیسنګ الاونس اخلي او دغه شان د هیل پروفیشنل الاونس مت کې با جونیئر ډاکټر 15,000 د میاشتې او سینیئر ډاکټر 10,000 روپے د میاشتې اخلي. په دې کله چې مکر د یو سینیئر ډاکټر پروفیسر سید سلطان شاه نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل
زه خو به دا وایم چې دی ګورنمنت ما خیال دا یو یونیک هغه دی یو ډیر غټ پیکیج ورکو چې مخکې گورنمنټس کې دومره غټ پیکیج نه دی ملو شوی. دی کې غټه خبره ده چې تقریبا د جونیئر ډاکټرز د هاوس افیسرز د ټریننګ میډیکل افیسر هغه تقریبا تنخواګانې یا دغه پیکیج تقریبا ډبل شو نو دا ما خیال د هیستوري کې اول ځلې شوی دی. پیکیج تقریبا د ډاکټرانو چې څومره بیسک پرابلم وو سرویس سټرکچر حواله سره نور هغه ټول پکې اډریس شوی دی نو موږ خو ټول دینه ډیر مطمئن یو.
د یو پښتنې په جواب کې د سیاست صوبایي وزیر ظاهر شاه اول چې په صوبه کې د غیر قانوني او غیر معیاري لباټیانو او جالي ډاکټرانو خلاف به قدمونه پورته کول شي او ډیر ژر به د صوبایي اسمبلی نه یو قانون منظور شي. د کوم لاندې چې هیلت ریګولیټری اتارټي به د ډیویژن په کچه هم کار کول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، یوې خواته که د خیبر پښتونخوا حکومت په دې صوبه کې د ډاکټرانو په تنخواو کې د زیاتوالي پریکړه کړې ده، نو بلې خواته بیا په پاکستان کې د روژو له راتک سره سم خلک د ورځني شانو د بیو له جګوالي سر ټکوي. دوی وایي چې هر کله روژه رانږدې سي نو د ورځني شانو په بیو کې زیاتوالی وسي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې لړ کې دي کوټلي ګامونه پورته کړي. د مشال رادیو خبریال غلام غوث په دې اړه راپور لري چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د روژې د میاشتې د رانږدې کېدو سره سم په خیبر پښتونخوا کې د سبزیانو، میوو او نورو د خوراک د سیزونو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې لړ کې د پېښور یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته وویل،
او په روژې کې خامخا سعودیا شو نور داسې ملکونه شول په هغې کې روژې لپاره خصوصي رعایت ورکوي. په موږ د ملک دی او بس څه به ووایو، لس اته ورځې مخکې ټماټر اخیستي وو یو 15 روپۍ کیلو، پرون نه بله ورځ ما ټماټر اخیستي وو 40 روپۍ کیلو، گان چې دی دا 125 روپے دړای شولا، او 100 روپے دړای و څو ورځې مخکې، او پیاز 80 روپے دړای و، پرون ماته چار وړیو او 110 روپے دړای و.
د سبزو په نرخونو کې د زیاتوالي په اړه د سبزی یو دکاندار مشال ریډیو ته وویل،
ما میر نواز نن سبزی کار کوم، اوس په کلک پر راغله مخ ارزان او رجرش لګمال کم شم بیا ګرانی، اوس ټماټر 40 دی او پیاز 20 دی، آلوګان 30 دی، او مخ کلک دینه 15 روپے ارزان مسلے کا گرانی، مٹر 100 روپے کلو، بینڈے 150 روپے کلو دی، مخ کے امدا 100 روپے کلو لگ مخ ارزان روجے تلے را شمال کم شپارن شمال گران دے لے مانڈے کی کم نے
ہم پروجے کی د میوو د نرخونو د لوڑے دو پاڑا د میوے یا فروٹو یو دکاندار مشال ریڈیو تا ویل،
ما نوراغا نم دے زدا فروٹو کاروبار کوما، یار روجے لا خوری او شیز گرانی کی بو روجا ہفتہ دو ہفتے ولا لا پاتی او بیا فروٹ گران چھ اری او شیز وسرا گران چھ کمم چھ او گرانم چھ لگ نہ ڈیر گران چھ دخل کو دوارے نہ بار دی دل تمن گاک لے
خیبر پختونخوا حکومت د روزې په میاشت کې د نرخونو د کنټرول لپاره سګامونه پورته کړی دي او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل،
دا سره چې دا خو ډېر ناروا کار دی، د مسلمان په حیثیت هم د انسان په حیثیت هم په کار نه چې دوی دا قیمتونه اوچت کړي، خو د حکومت خو هم ذمهواري ده چې د دې نظان خبر کړي، او مونږ د پېښور ډي سي او ته نور ټول ډي سي اوګانو ته ویلي دي چې تاسو په دې خصوصي نظر ساتئ چې په دې بنیاد باندې د روژې نه څوک ناجیزه فایده ورنه لري او د ضرورت نه زیات قیمتونه سیوا نه شي. اسې زموږ په روژو کې چې کم دی نو لږ ډیمانډ سیوا وي، نو چې کله ډیمانډ سیوا وي نو لږ نرخونه په خپل باندې خوځي ضرور، خو چې داسې نرخوځي چې هغه ناروا وي داغه کنټرول به حکومت ضرور کوي.
یاد دی وی چې په پیښور کې د رواني روژې په مبارکه میاشت کې د پیښور ډي سي او سراج احمد خان د نرخونو د سارنې لپاره 28 کمیټې جوړې کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان او هند د خارجه چارو وزیران به نن په نوې ډیلی کې سره ویني، نو پښتنه دا ده چې هغه کوم اعلان چې د خبرو اترو پر وخت به د دواړو هیوادونو د مشرانو مخې ته پرتی وي. رویټرز خبری اژانس په خپل رپورت کې همدغه لانجو ته کتنه کړې چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته اوروي.
رویټرز خبری اژانس چې د پاکستان او هند ترمنځ د کومو لانجو ذکر کوي، په هغو کې کشمیر، امنیت، سیاچین، افغانستان، تجارت، ویزا او د اوبو پر سر لانجه شامله ده. د کشمیر په برخه کې رویټرز خبری اژانس وایي چې دا د دواړو هیوادونو د خراب اړیکو مرکزی ټکی دی. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په مسله دوه په قاعده جنگونه سوي دي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې په 1989 کې یغیتوب پیل شو چې هند یې تور په پاکستان لګوي، خو پاکستان وایي چې د کشمیرانو یوازې اخلاقي مرسته کوي. اژان زیاتوي چې که د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې ناکام سي، نو داسې ویره ده چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې به د تیر کال په شان حکومت ضد پرتشدد مظاهرې بیا پیل سي. د تیر کال په مظاهرو کې 110 کسان وژل شوي وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو یو بل مهم ټکی افغانستان دی. پاکستان فکر کوي چې هند افغانستان په پاکستان کې د ګډوډۍ لپاره د اډې په توګه استعمالولای سي، خو هند ویره لري چې له طالبانو سره خبرې اترې او د امریکایي ځواکونو وتل به پاکستان په افغانستان کې برلاسه کړي. د اژانس په وینا هم دا وجه ده چې امریکا هڅه کوي د دواړو هیوادونو اړیکې عادي کړي. رویټرز خبری اژانس امنیت هم یو له مهمو لانجو څخه یادوي. اژانس په دې وروستۍ کې په ممبئی کې د درو پر لپسو چاودنو ذکر کوي او وایي هند د امنیت په برخه کې زیات فکرمند دی. اژانس وایي که څه هم هند د دې چاودنو تور په پاکستان نه دی لګولی، خو بیا هم څېړونکي شک لري چې په هیواد کې دننه د اسلامي اورپکو شاته د آی اس آی لاس کېدای شي. هند په 2008 کال کې د ممبئی د پیښو وروسته له پاکستان سره تر هغو پورې له خبرو اترو کولو انکار کړی و تر څو پاکستان په دې پیښه کې لاس لرونکي د انصاف عدالت ته وړاندې نه کړي، خو پاکستان بیا په خپل وار سره دا تور لګوي چې هند په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو شاته ولاړ دی او د طالبانو ډلو ته وسلې او پیسې ورکوي. هند دا تورونه ردوي. د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکړو چې د هند او پاکستان ترمنځ د لانجو په اړه د رويټرز خبری اژانس د راپور مهم ټکی تاسو ته اورول. ګران اوریدونکو، دا وخت په پېښور کې د ماپښین 3:30 بجې سوي دي. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د هند سرخار نوی ډیلی کې نن د هند او پاکستان د خارجه چارو وزیرانو ملاقات کړي او ویلي دي چې تعلقات په سم لار او نوی پړاو روان شوې دي. په قبایلی سیمه مومند جنسای کې د امنیتی ځواکونو او امن لخر په قافله بارودی سورنګ چاودیدلو او د راکټي برید پترس کې مرګوب لاوخته. د افغانستان د کندهار خار و خاروال غلام حیدر حمیدی نن سهار په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی. د خیبر پختونخوا حکومت د ډاکټرانو تنخواګانې د زیاتولو فیصله کړې. په خیبر پختونخوا کې د تیرو درې ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ شروع شوې او د موسمیاتو ماهرین وایي سخت کال د سیلابونو راتلو خطر نشته.
منور شاو چې تاسو ته د مهم خبرونو لنډیز واوروي. ګران اوریدونکو، اوس وار سوي نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ترکیه اخبار حریت او امریکایي اخبار کریسچن ساينس مانیټر د پاکستان او افغانستان او هند او پاکستان ترمنځ د سرحدي شخړو او خبرو اترو په اړه مقاله لیکلي چې وایي څرنګه ممکنه ده چې په سیمه کې امن پر ځای پاتې شي. د مشال رادیو خبريال داود خټک دغه مقاله لوستي او مهم ټکي تاسو ته در اوروي.
د ترکیه اخبار حریت او امریکایي اخبار کریسچن ساينس مانیټر په دوو بیلابیلو موضوعاتو مقاله لیکلي. حریت اخبار د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د خبرو په اړه یو مقاله لیکلی چې وایي د دواړو هیوادونو حکومتونو دا ځل اغه هسي شنډې کړي چې تر مخه د دوی د سولې کوششونه یو وار بیا د ځنډ سره مخ کېدلی شو. د دغه اخبار اشاره په هند کې د جولای په 14مه تر سره کیدونکې بمی بریدونو ته ده. که څه هم د دغه بریدونو تر شا د اغه ډلو لاس لیدل کېده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وسلواله جګړه کوي، ولرستو په ډاګه شو چې دا بریدونه یوې بلې ډلې تر سره کړې دي. د ورسپانې په وینا په دې موقعه د دواړو هیوادونو حکومتونو ډیر د هوښیارتیا نه کار واخیست. ک یوې خواته د پاکستان حکومت د غبریدونه په کلکه اوغندل، نو بلې خواته د هند حکومت هم د اغه کشمیري مشر په اړه سخت برګون سرګند نکړو چې د ایسای او لشکری طیبه سره د اړیکو لرلو په تور په امریکا کې گرفتار شوې دي. ورسپانه دې ټولو خبرو ته په کتلو سره لیکي چې کسه هم په نږدې راتلونکي کې د هند او پاکستان په تعلقاتو کې ډېر لوی بدلون نشي راتلی، ولې د دواړو هیوادونو لخوا د صبر او زغم مظاهره کولو او د خبرو اترو پر مخ بوتللو سره د دې اړیکې د سمی په لور تلل شي. بلخوا ورسپانه کریسچن ساينس مانیټر لیکي چې د افغانستان د مشتکی سوبې کونړ نه د ناتو پوزونو د وتلو شپږ میاشتې وروسته له دغه سیمې نه وسلوالو طالبانو د پاکستان په سرحدي سیمو کې بریدونه پیل کړي چې له عمله یې دغلتا د پاکستان د پوز لاس تر وړنې د خطر سره مخ شوې دي. د ورسپانې په وینا د سرحدي سیمې غاخینه وسلوال هر ورځ په پاکستان کې دننه بریدونه کوي او کسه هم دی مزکه نشي نیولې، خو په دغه سیمو کې یره تره ضرور رامنځته کوي. کریسچن ساينس مانیټر په سیمه کې د لشکر د یو مشر شهاب الدین خان د خلیلی کې چې پاکستان او افغانستان ته پکار دي چې په ګډه دغه بریدونو مخه ونیسي. د ورسپانې په وینا د پاکستان او افغانستان په سرحدي پوسټو ځای پر ځای شوی د دواړو غاړو پوزیان اکثره وخت د وسلې یا خوراکي توکو د رسد د ستونزو سره مخ وي او کله کله دی په یو بل ډزې هم کوي، خو د ورسپانې په وینا کسه هم د دې ترمنځ اختلافات شتون لري، دوی ته دا نه دی هیرول پکار چې د دې دشمن مشترک دی.
د مشال رادیو همکار داود خټکو چې د پاکستان، افغانستان او هند په اړه د ترکی ورسپانې حریت او امریکایي ورسپانې کریسچن ساينس مانیټر د مقالو مهم ټکي در اورول. مشال ته غوښونې سي چې د نړۍ له حال خبر سي. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري یا اوس زو د افغانستان پر لور. نن سهار د افغانستان په کندهار ولایت کې ځانمرګي برید سوی چې پکې د کندهار شاروال غلام حیدر حمیدی وژل سوی او یو بل کس ژوبل دی. په دې اړه نور حال له کندهار د مشال رادیو خبريال سید شاه سقیم راکوي.
ځانمرګې برید نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د کندهار ښاروالۍ په دفتر کې دننه شوې ده چې په خپل ځانمرګې او ښاروال دواړه پکې وژل شوي او یو بل کس ژوبل دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې ځانمرګې برید کوونکي چاودېدونکي توکي په خپل پټکي کې ایښي وو او ښاروال ته له رسېدو سره سم یې الوزه ولیدې. د پیښې یو تنعیني شاهد محمد نبی د خپلو سترګو لیدلی حال وایي:
ښاروال صاحب راووت، خپل عسکر سره روان و، د ساختماني شعبې ته کلی اوله دلته د غوسو پټا ورس ته دا خوب سره یسسو قرار مو سره اوچ په دروازه کې چې مرتوا کته فرار صاحب الته پروت واغه بل نفر دلته پروت دغه نفر سر نو او شراب صاحب جو دغه خو دغه و پوینه او مو سره سم نه رمال می دی.
تر پیخه ورسته د کندهار والی ډاکټر تریالی وسا د یو خبري غونډه پر مهال و ویل چې د خاروال وژنه د دولت د مخالفو کسانو یو بل هڅه و چې وای کړه. د په خبره هغه کسان چې خاروالی وژلې دی باید خوشاله نشي چې د پیل شوی کارونه به و دریږي.
دار د کوتل مرچې په ساحه کې چې د قدرتمندانو د خواڅخه غصب سوی او قبضه سوی و دغه په تصفیه مصرفو به نقشې به حساب چار دیوالیان خلکو جوړی کړی و د ساحه تصفیه کېدل نقشې عملی کېدل او دا به بیا هم دوام لري. دا پروسه د پشادت سره نه دریږي، دا به نه یوازې په کوتل مرچې کې بلکې د ښار په ټولو ساحو کې به دا عملی کیږي.
د کندهار وژل شوی ښاروال غلام حیدر حمیدی لته ورو څو ورځې را پدې خو د کندهار په کوتلی مرچه سیمه کې پر دولتي ځمکه د هغو 1400 کورونو په نړولو پیل کړی و چې ځینو کسانو قبضه کړی و. که څه هم کندهار والی د خپلو خبرو پر مهال په وار وار د ښاروال له وژنې سره د قبضهګرو نوم یاداوه خو په ډاګه یې ونه ویل چې برید به چا کړی وي.
دا د غصبینو کار دی یا نه دی دا به هم د تحقیق په نتیجه کې معلومه شي. دا شان به کنټرول شي، بعضې خبرې بعضې شان که یوې خوا بلې خواته سره تبادل شوي د تلاشی په جریان کې یم مثلا د کورونو د وړ نورزې ده دغه نړولو د حالت په جریان کې په بادشان روسي هغه به هم د تحقیق په نتیجه کې معلوم.
بل خو بیا قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولی مشال رادیو ته وویل چې برد د دوی یو ملګری کړی دی. د په خبره د کندهار وژل شوی ښاروال غلام حیدر حمیدی د کندهار ښاریانو په حقوقو تیری کاوه او دوی غچ واخیست. د کندهار د ښاروالۍ دفتر چې ځانمرګی برد پکې دننه شوی دی د ولایت له مخام سره دیوال په دیوال موقعیت لري. په کندهار کې دا دویم ځل دی چې ځانمرګی برد کوونکی په پټکي کې چاودېدونکي توګه الوزوي. سمود وړاندې په کندهار کې د ولسمشر کرزي د ورور احمد ولی کرزي د فاتحې په مراسمو کې هم ورته ځانمرګی برد شوی و چې ځانمرګی پکې چاودېدونکي توګه په خپل پټکي کې ځای پر ځای کړی و. د یو بل خبر لمخې نن سهار د کندهار په لویه والا سیمه کې هم د ملي اردو په یو موټر د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی ماین چاودېدلی دی. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق وایي چې په پیښه کې 2 تنه د ملي اردو سرتیري او 8 تنه عام وګړي ټپیان شوي دي. د خبره په دغه پیخه کې یو ماشوم وژل شوی هم دی. تر اوسه د پیخه په اړه چا څه نه دی ویلي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال رادیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
ګران اوریدونکو، د مشال رادیو ټولې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالاري هم اوریدلای سئ، او هلته ټول راپورونه سره د انزورونو یا عکسونو تاسو لیدلای سئ. او کچیر تاسو فیسبوک ته لاسرسي لري نو مشال رادیو د فیسبوک پاڼه هم لري. د فیسبوک د پلټنې په ځای کې په پښتو ژبه مشال رادیو ولیکي او ځان ورسره ملګری کړئ. تاسو د فیسبوک پر دیوال به د مشال رادیو هر راپور بیا خبريږي. او سم په افغانستان کې پاتې کیږو. ناټو ځواکونو د هغې پیښې له امله بخښنه غوښتې چې څو ورځې وړاندې د خوست په متون سیمه کې د درو کورنیو اتو غړو ته مرګ ژوبله اړولې وه. په خوست کې د ناټو ځایي قمندان ډګرمن کارل ټولنر د یادو کورنیو له غړو بخښنه غوښتې او ویویل دا کسان په تېروتنې سره وژل سوي وه او د ننواتې په ډول مو د پښتني دود له مخې هرې کورنۍ ته پسونه راوستلي دي او هیله من یو چې موږ به وبخښي. په دې اړه نور حال له خوست څخه د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
ناټو ځواکونو د هغې پیښې له امله بښنه وغوښته چې څو ورځې وړاندې د خوست په متون سیمه کې د درو کورنیو اتو غړو ته مرګ ژوبله اړولې وه. ولسمشر حامد کرزي د څېړنو امر ورکړی و. په څېړنو کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي وبلل شول. خو د سه شنبې په ورځ په خوست کې د ناټو قمندان ډګرمن کارل ټونر هم ومنله چې هغه ټول وژل شوي کسان بېګناه او عام خلک وو. دوی یادو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړل او د خوست چارواکو او یو شمېر قومي مشرانو پر وړاندې د افغاني دود له مخې په ننواده کې هرې کورنۍ ته پسونه وروستل. هغه مراسم چې په همدې اړه د خوست د مېلمستون په ودانۍ کې جوړ شوي پکې د ناټو ځایي قمندان ډګرمن کارل ټونر، د خوست والي او نظامي او ملکي چارواکو، قومي مشرانو او د خوست ولایت شورا وکیلانو هم پکې ګډون کړی و. د ناټو ځایي قمندان د یادو کورنیو له غړو بښنه وغوښته او ویل چې دا کسان په تېروتنې سره وژل شوي وو. کارل ټونر زیاته کړه، د ننواتې په ډول مو د پښتني دود له مخې هرې کورنۍ ته پسونه راوستلي او هیله من یو چې موږ به وبخي. موږ د هغو کورنیو څخه بښنه غواړو چې په دې پیښه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي. موږ د دې لپاره دلته راغلي یو چې د خلکو ساتنه وکړو، نه چې دوی ته زیان واړوو. خوست ولی عبدالجبار نعیمی هم ویل زموږ پلټنو وښودله چې یاد کسان بېګناه او په راتلونکي کې باید دا ډول پیښو مخه ونیول شي.
نتیجه ته ورسېدو چې دا کورنۍ چې درې کورنۍ دي، دوه کورنۍ د دولت مامورین او یو ورور یو دکاندار، په دې حادثه کې دوی ټول بېګناه سره دي. زما ستاسو څخه توقع دا ده چې یګانه لار چې موږ تاسو کولی شو د ملکي تلفات څه هر نوم چې کېږدي مخه ونیسو، هغه دا دی چې یووالی. زموږ ښه هدف په خوست کې د امنیت راوستل دي، او زموږ هدف په خوست کې د خوست خلکو ته هغه څه کول دي چې د دوی زړونه په خوشحاله کېږي او د دوی اولادونه په خوشحاله کېږي.
د خوست یو تن قومي مشر میرزمان صبری ویل چې په پښتنو کې مړی هغه مهال بخل کیږي چې قاتلین خپل غلطي ومني او مقابل لوري ته په ننواتي ورشي، نو ځکه خوست میشتونان د ناټو ننواتي ومنله. د خوست ولایت شورا وکیلانو هم خپل دفتر چې په همدې احتجاج کې بند کړی و پرانستلو، او د یادو کورنیو غړو قومي مشرانو افغان او ناټو ځواکونو ته ویل چې دا ځلې ننواتي ومنل شوه، خو بیا دې داسې نه کوي او په راتلونکي کې دې د داسې پیښو مخه ونیسي. دوی اونۍ وړاندې د خوست د متون په تور وړی کلي کې د شپې پر مهال ناټو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د درې کورنیو شپږ غړي وژل او دوه نورې ټپیان کړل. هغه مهال ناټو ویل چې د حقانی ډلې اړوند وسلوالي وژلې دي، خو د سیمې خلکو د همدې پیښې په غبرګون کې لاریون کړی و. پکې د وژل شویو کسانو جنازې د احتجاج په ډول د خوست والي ولایت شورا دفترونو ته ور وړي. خوست میشتو د پیښې په اړه د څېړنې غوښتنه کوله او د خوست ولایت شورا هم په احتجاجي ډول خپل دفتر وتړلو. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاو کم یو لسو بجو،
حجرا
په اته ویش منټه کم دوه بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم سلورو بجو،
د کرخه په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د ناروی په مرکز اوسلو کې د یو نارویجایي لخوا د تیر جمعې د ورځې په ترهګر بریدونو کې د قربانی سو کسانو د ویر په مراسمو کې په دغه هیواد کې ژوند کوونکو مسلمانانو هم ګډون وکړي. دوی په عین حال کې ویلي چې شسو دغه تن مسلمان نه وو، کنه په ناروی کې به د دوی ژوند لستون سره مخ شوی وای. په دې اړه نور حال له واشنگتن څخه د مشال رادیو خبريال هارون باچاره کوي.
رائټرز اجانس دی وی نولس کلن عراقی جنای ایمان الکوفی لخلی چې یو عراقی ملګری د جمعې د ورځې د پیښو قربانی شوی او یو بل یې درې ډزه لګیدلې د وسلو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. لیکي چې کچره د دغه عامه وجنو عامل د نارویجایي انډرز بریویک پر ځای چې د سخدریزه او اسلام ضد ډلو سره اړیکې لري، کوم مسلمان تنوی نو په دغه هیواد کې د مسلمانانو لپاره ژوند کول به ډیر هم ګران شوی وو. دا اجانس په خبره د ناروی مسلمانانو په یو ورځ د شپګو یا نارویجی سایانو په وجل کېدو سخته خواشینی ښکاره کړې او هیله خودلې چې دغه وحشي کړنو په پایلو کې به په نارویجی ټولنه کې نسلی رشتې نورې هم پیاوړې شي. اجانس ناروی ته کډه شوې د درویش کلن الجیریایي مسلمان محمود طارق وینا راغستې چې د اوسلو په ودانۍ کې د بمی چاودنې پر مهال یې په نږدې یو جماعت کې مونږ کاوه. وایي چې موږ ډېر په ویره کې وو او دغه دعاګانې مو کولې چې خدایا دغه تن کوم مسلمان مخې جوي. په ناروې کې د مسلمانانو یو پیژندل شوی امام نجیب الرحمن ناز رایټرز اجانس ته ویلي، زه ډېر امیدوار یم چې دغه پیښې به د ناروې ټولنه په یوه مثبت لوري روانه کړي. نوموړی زیاتوي، موږ ټول سره متفق یو او یو شان اغېزمن شوي یو. په موږ کې هیڅ د رنګ، نسل او کلتور تضاد ځای نه لري. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ناروې خارجه وزیر جانس سټور به په یو ځایي جومات کې د جمعې د ورځې د پیښو د قربانیانو لپاره جوړې شوې په یوه دعایه دستوره کې ګډون وکړي. اجانس د یوې افغان میرمنې زهرا عبدالله په حواله چې په ناروې کې ژوند کوي لیکي، نوموړی په ویره کې دا وایي چې په افغانستان کې پرې خې توندلاریتوب او وحشت یې دلته هم په خیر نه پرېږدي. هم د اوسلو په مرکزی حصه کې یو افغان دکاندار حیرت الله بیا اجانس ته ویلي، زما په رنګ کډوال اوس ناروې خپل هیواد ګڼي او هیله من یم چې هم دلته پاتې شم. رایټرز اجانس په راپور کې وړاندې لیکي، د ناروې حکومت مخالفه ګوند پروګرس پارټي د کډوالو په اړه سخت نظریات لري چې ورسره بیا په ګاونډي هیواد سویډن کې هم هاغو سخت دریځو ګوندونو په اول ځل پارلیمان ته لاره موندلې چې اسلام یو وروسته پاتې او د سیمې د هیوادونو د ټولنیز قدرونو پر ضد یو مذهب بولي. راپورونه دا هم وایي چې په سیمه کې هغه وخت هیجاني صورتحال رامنځته شو کله چې په 2015 کال کې د ناروې یو بل ګاونډي هیواد ډنمارک څخه د اسلام د پیغمبر د خپرو شو کارټونونو په سر په اسلامي نړۍ کې ناکراره راپورته شوې. د ناروې د پولیسو د ځواک یو مسلمان غړي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي، او د تیر پیر په ورځ د ګلاب او ګل په لاس له زرګونه ناروېجانو سره یو ځای د قرباني شو تنانو د ویر په مراسمو کې ګډون درلود. رایټرز اجانس سره په خبرو کې هم د کارټونانو مسلې ته اشاره وویل چې د دې وحشت تمخو لرل کېدا خو په دومره لوی کچنا لکه د جمعې په ورځ چې سوشو. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لالارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمېره اس ام اس کولای شئ: 0332 533 3351. دا اس ایم ایس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځان نوم لیکل مه هیروئ. ګران اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. کچیر تاسو له پاکستانه بهر وسیږئ، نو د اس ایم ایس د شمیرې په سر کې 0092 هم ضرور ولګوئ. ګران اوریدونکو، مشال رادیو ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوس ورسېدلې ځانګړي اونیز خبرونه د نړۍ رنگونو ته چې جوړونکو یې ګل آیاز دی.
قدرمن اوریدونکو، د مشال رادیو اونیز پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا څو قربا ګل آیاز دی. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. په نننی پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه معلوماتي، ساينسي، ټکنالوژي، انټرنیټ او د فلمی نړۍ خبري او قصې راغونډې کړې دي. قدرمن اوریدونکو، لومړی خبره کوو د امریکای خلای میشن د ناسا د اټلانټس جاز اخري الوت.
انجن سٹارټ. ټی مینټس 10 9 8 7 6 All three engines up and burning. 2 1 0 and lift off. The final lift off of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream.
قدرمن اوریدونکو، د امریکای خلای جاز اټلانټس د دیش کال اوږدې مودې خلا ته د سفر وروسته خپل اخري الوت 13 اونۍ پوره کړو. د اټلانټس خلای جاز د اخري الوت لپاره په کینیډي خلای مرکز کې په زرګونو خلک راجمع شوي وو. د اټلانټس خلای جاز کمانډر کریستوفر فرګوسن وایي چې د دیش کال خدمت وروسته د جاز د تاریخ په ورقو کې ځان جوړ کړو. دوی زیاتوي چې دا د دوی لپاره د فخر او ویاړ خبره ده چې د اټلانټس اخري الوت مشري کوله. اټلانټس خلای جاز په 1971 کال کې خلای سفر پیل کړی وو. د امریکای 15 خلای جازونو کې 2 جازونه تباه شوي وو چې نمونه چیلنجر او کولمبیا وو. په دې جازونو کې 14 ستورمزلي وژل شوي وو. د اټلانټس اخري سفر سره د ناسا میشن هم سرته رسیدلې دي. او اوس به ناسا د مریخ او لری پروتو سیارو ته خپل میشن غزي. قدرمن اوریدونکو، دا خو تاسو واوریدل چې د امریکای خلای میشن سر ته رسیدلې دي. او اوس به ناسا مریخ ته جاز لیږي. د ناسا چارواکي وایي چې مریخ سیارې ته روور یا وړوکی جاز لیږي چې د مریخ په سطح شپږ نوي میلیونه اوږد کندې کې به کوزیږي. چې دا معلومه کی چې آیا په خوا په دې سیاره کې ژوند وو او کنه. مریخ ته مشن لګولو باندې با 2.15 ارب ډالر خرچ راځي. مریخ ته به سخ کال روور جاز لګل شي چې په 2012 کال اگست په میاشت کې به په مریخ کوز شي. ساينس پوهان وایي چې 3 میله اوږد غر ګالینه به ګټور معلومات ترلاسه شي. قدرمن اوردونکو د امریکای پرل هابر باندې د جاپان الوتکو هوائي بریډ چې په 1901 سال بختم کال کې شوی وو د درې جاپانی پایلټانو خپلې ملاوي شوې دي. په پرل هابر جاپانی الوتکو ناسا په بریډ کړي وو چې د دې روستو امریکای په دویم نړیوال جنگ کې برخه اخستې وه. قدرمنه اوردونکو په پل هابر تاریخ کارکونکو درې کوپړې موندلې دي چې د دوی په وینا دا د جاپانی د پایلټانو دي. تاریخ پوهان وایي چې په پل هابر کې 55 جاپانی پایلټان وژل شوي وو او دا د دوی درې کسان کېدی شي. قدرمن اوردونکو جاپان کې ساينس پوهان د سمندر په تل کې پرته میتین هایډرایټ نه د قدرتي ګیس ترلاسه کولو کامیاب آزموینه کړې ده. زو جاپان ته دا جاپان د صنعت او اقتصاد وزارت د لس عربه ین په لګښت د سمندر د تلنه قدرتي ګیس تر لاسه کولو پروجیکټ کولو پریکړه کړې ده. په دې لړ کې به وزارت حکومت ته خواس کوي چې دا پروجیکټ وغځوي. ساينس پوهان وایي چې د ټوکیو په سویل مغرب کې سمندر په تل کې به نوي ازمایني د 2013 کال په مارچ میاشت کې کولی شي. په جاپان کې د توانایي تر لاسه کولو لپاره په متبادل لارو غور کیږي او دا به لویه کامیابی وي چې د سمندر د تل کې پرته کانونه قدرتي ګیس ترلاسه شي. قدرمنه اوردونکو امریکا کې ساينس پوهان وایي چې موسمي بدلونونو او په ځنګلو کې اور لګیدو له امله را روان ورځو کې به قدرتي پارکونه متاثر کېدي شي. د امریکای په ځنګلو کې د اور وجوهات معلومونکي وایي چې هر کال د توتخي کې زیاتوالی راځي او را روان کلونو کې به قدرتي پارکونه د اور لامل نور زیات متاثر شي. دوی تجویز کوي چې را روان حالاتو په تناظر کې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې د اور د غزیدو مخه ونیسي. قدمنه اوردونکو د استرالیا یو کمپنی د امریکای اریزونا کې د لمر سترګې نه بجلی ترلاسه کولو لپاره 2,625 فوټه دنګ ستنه لګوي. د لمر سترګې نه توانای ترلاسه کولو یا چې ورته شمسي توانای هم وای د استرالیا یو کمپنی پلان لري چې د اریزونا کې 2,625 دنګ ستنه ولګوي. د دې نه بعد 200 میګاواټه بجلی ترلاسه کولی شي. دا به په نړۍ کې لټول لوی شمسي توانای ستنه وي. د دې نه ترلاسه شوی 200 میګاواټه بجلی به د یو نیم لک کورونو ته ورکول شي او د دې ستنې یا ټاور عمر به 80 کال وي. په دې شمسي توانای ستنې به 55 میلیونه ډالر لګښت راځي. قدرمن اوردونکو چین کې د کمپیوټر مشهور کمپنی اپل نقلي دکانونه موندل شي ودی او په دې کې دوا بند کړی شي ویوم دي. چین چې په ګرد نړۍ کې مصنوعات ځکه مشهور دي چې دا ډیر ارزان وي خو په دې کې ځینې وختونو کې نقلي هم وي. همدغه شان قصه د کمپیوټر لوی کمپنی اپل سره شوې ده. چین کې ځینې خلکو د اپل په نامه دکانونه خلاص کړي وو او په دې کې کارکونکو هم دا ګومان کولو چې دوی په رښتیا د اپل کمپنی سره کار کوي. خو وروسته معلومه شوه چې دا نقلي دکانونه دي. چینی چارواکو 15 داسې دکانونه په نخښه کړي دي او په دې کې دوی بند کړي هم دي. قدمنه اردوونکو په منګکانو شوی نه به تحقیق نه معلوم شوی دی چې د خوب نه پوره کېدو لامل د یاداش صلاحیت متاثر کېدی شي. د امریکای پونتون سټینفورد تحقیق تر مخه د خوب نه پوره کېدو لامل منګکان چې کوم شی زونه پیژني هغه هم نشي پیژندلې. تحقیقونکي وایي چې تحقیق نه ترلاسه شوی نتیجو تر مخه باید خوب پوره وکړي شي چې د سره به یاداش نه متاثر کېږي. قدرمن اوردونکو یو نوی تحقیق تر مخه د زړه ناروغانو باندې زور راوړل شوی دی چې د اسپرین خوراک دی نه پریږدي. تحقیق وایي چې د اسپرین نه استعمال سره د زړه دوری خطر دو چند سی واشي. د اسپرین نه استعمالونکو شپږ فیصد خلکو کې د زړه د ناروغۍ اثرات زیات شوی دی. نو ځکه ډاکټران او تحقیقونکي وایي چې د زړه ناروغان دی باید اسپرین په باقاعده توګه اخلي چې د دویم د زړه دوری نه ځان بچ وساتي. قدرمن اوردونکو اوس د فلمی نړۍ خبر یو کیسی. د امریکای مشهور پاپ سندرغاړي کیتی پیری د مشهور ایم ټی وی نه ایوارډو لپاره نامزدګي شوې ده. د سندرغاړي مشهور سندرا فایر ورک د سخت کال د مشهوري سندرې په توګه نامزد شوې ده. د ایم ټی وی ایوارډ د ستوربا د اگست په 28مه نیټه په لاس انجلس کې کیږي. قدرمن اوردونکو د کیتی پیری فایر ورک سندرا درته لښانی اورو. There's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show them what you're worth, make them go as you shoot across the sky. قدرمن اوردونکو د هری پوټر نوی فلم په باکس افس کې ټول پخوانی ریکارډونه مات کړی دي او ریکارډ کاروبار یې کړی دی. د دې نه وړاندې په لومړي هفته کې ریکارډ کاروبار ډارک نایټ رایډر کړی وو. خو د هری پوټر د سیریز اخري فلم په ګرد نړۍ کې ډیر زیات کاروبار کړی دی. د امریکای هالی ووډ نوی فلم کیپټن امریکا په باکس افس کې ډیر زیات کاروبار کړی دی. د امریکای په باکس افس کې فلم کیپټن امریکا په لومړي نمبر دی.
I know this neighborhood. I got beat up in that alley.
You just don't know when to give up.
I could do this all day.
Do you have something against running away?
You actually did it.
The first of many.
Hydra is the Nazi deep science division led by Johann Schmidt.
He thinks he's a god. He's willing to blow up half the world to prove it.
You're not even close to this technology.
I asked for an army and all I got was you.
Congratulations.
د هندی سینما فلم زندگی نا ملے گی دوبارہ په بهر ملکی سینماګانو کې ډیر زیات کاروبار کړی دی او په هند کې هم د فلم ډیر کاروبار کړی دی.
کشی سی برسی
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسبا او هله لرم چې تاسو ضرورت تبا پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې ترانون کې قصې او واجب معلومات مون سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار کولای شئ. زموږ ټلیفوني شمیره ده 00420221121. زبا دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221121. هم دې سره کوربا غولاست اجازه ورکي. را روانه ونی با بیا در سره فلوی الله مسپارم.